السلام علیکم سحر مو پخیر تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2015 د مئی د میاشتې 8 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی زه منور شاه د خبرونو ویان مجید بابر او ټکنیکی همکار جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هر کله ته په دې غړي کې بعد د سیمینا د تازه حال تر څنګه یو شمیر کورنی سیمې زوړنې دیوال ریپورټونه واوري سو خوندور سندرې د خبرونه برخه خو په سر کې د مجید بابر نه د دیګړې تاسو خبرونه اورو
ستریم شي سحر مو په خیر او لومبه د مشال د خبرونو سرټکی تیر ماخام د کورمه قبایلی سیمه پالیزو کې په یوزان مرګي برید کې دوه کسان وجل شوی او یو شوبل دی د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی باندې نن کابل تزي هند او ایران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده اوست مشال خبرونو تفصیل د قرمه قبایلی سیمه چارواکی وای چې تیر ماخام پالیزو سیمه کې امنیتی سرتیرو د ځانمرګي برید کوونکی هدف ته رسیدو نه مخکې هغه وخت وجلی چې دغه سیمه په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه و د قرمه قبایلی سیمه اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماخام دغه پیښه پاړه مشال ریډیو ته وویل
مش خو فرمال په شنارو د لیزمنس کې خو ما شي خو به مخ نه تاسو خبر نه تاسو نه نو خو ښه شو سره روان و د چا چا فلر ته کنه هغه باندې چې کوم سکیورټي یې کارو د لیور او سمارو او هغه انټرسپټ کړو د انټرفیرینګ ته بدلو شو انټرفیرینګ نه پاتې وره په لګي دوه بلاست شو نو دوه یې مرشو دوه یې سټیبلین خلک
چارواکی وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسي وګړي د علیزو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وجل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي جوبل دی د چارواکو په خبره سراج علي هغه مهال ووجل شو چې کله د برید کوونکو ځانونه والودول او حامد حسین د بریدګرو لخوا په ډزو جوبل شوی او چې بیا یې په روغتونکو کې ساور کړه تر دا مهال دغه پیښه پړه چا پر غاړه نه دا اغستی د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوورډنی سفر کابل ته ځي مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کونډي د دې خبرې پخلی کړي ویلي چې آصف علي زرداری سره په دې سفر کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شهري رحمان هم شامل ده دا ډلبه د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ویني د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقہ 15 نوی باندې نن زمینی انتخابات تر سره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار اتو بجو نه پیل شوی چې تر 15 بجو پورې به دوام لري په نن ټاکنو کې د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بهادر خان او آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راه حق ګوند ضیاء الحق هیدری ترمنځ په دې چوکې مقابله روانه ده د سوکې د سراج الحق د سېنټر منتخب کېدل وروسته خالی شوی و د لړکی د کوز دیر د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې لوتنن وو چې په سخت امنیتی سارنه کې دا ټاکنې تر سره کیږي او په ټولو 15 اتیا پولینګ سټیشنونو کې درې ډیر حساس دوه سلويخ حساس او لس غیر حساس ګرځول شوې دي چارواکي وایي چې په یاده حلقه کې درویش سوا د پولیس کارکونکو ځای پر ځای کړل شوې دي د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه په کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو د امیدوارانو اخرنی فهرست به نن جاری کوي سوبره د مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو خورشید عالم زیاته کړی چې په یادو ټاکنو کې ګڼ شمېر خزینه کاندیدانې هم برخه اخلي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي تیر ورځ په تهران کې د هند ترانسپورت وزیر نیتن گدگاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان الکوزی وای چې دا تړون د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسونو د پخلی سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړي ضروري شي چې او همدارنګه د بیا بیا د مرکزی اسیا سره د حاکمیت سره وصل کیږي او د دې کې افغانستان دا پیاده هم کړی چې افغانان د پاره بقا پیدا شي
د چابهار د بندر د تاسیساتو په جوړېدو به سبا نه 15 اتیا میلیونه ډالر مصرف شي تیر ورځ ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوې مالوړونکو بهري بیړۍ په سر به قانوني معاملې یو څو ورځو کې سرته ورسي. دغه مالوړونکو بهري بیړۍ چې میرسک تیګریز نومیږي د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د ایراني ګزمکونکو بیړو لخوا هغه وخت د خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیرېدونکو د نړۍ تر ټولو لوی د تیرېدونکو لارې نه تیرېده. د دغه پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیرېدونکو امریکایي بهري بیړو د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلې دي. د ډنمارک د مالبرداري کمپنۍ میرسک ټینګار کړی دی چې زر تر زره دغه بیړۍ او د عملی سلی رشت کسان دي خوشی کړل شي، خو بلخوا ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشی کوي چې کله د یو کال نه روانه مالی معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندې مردیاف هم وویل چې د غیر حکومتي خواو لخوا په دغه اړه خبرې اترې په یو څو ورځو کې کوم حل ته ورسي. او وروسته خبر دا چې تیره ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پیترو پوروشنکو تیره ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پوروشنکو په یو بیان کې چې د په ویبسایټ خپور شوی دی وایي تر څلوېښت زره ډېر ماسکو پلوه یاغیان د یوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولې پورې غاړه موجود دي. د دې سربېره چې د فروری په میاشت کې د یوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره د بیلاروس په سرخار مینسک کې اوربند شوی دی، هر ورځ په دغه هیواد کې د مرګ ژوبلې راپور ورکول کیږي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دا وخت اولنۍ غړی سلام پښتونخوا تاسو ته وړاندې کوو. خبرونه مو پکې واوریدل، د سیمینا تازه حال به هم درکوو. دا غي ترڅنګ د رواني غړی ځنې ریپورتونه ده دي. په کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د فوټبال په میچ ځانمرګي بریدونه ناکامه کړي دي. دغلته موجود یو ځوان د سترګو لیدلې حال داسې وایي:
میچ برابر شو، پلانټه ته وتلی وم، بلا بس پلانټه شروع کړي دي. ټیم کې کسان پیر شو شول، بیا ورسته د مکاو شو، بیا پیر وشو، بیا ورسته بلند د مکاو شو.
نن بعد د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداری د کابل دوره کوي. سیړونکو د سفر ته څنګه ګوري؟ او د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو لاړه خه د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د څرګندونو هرکلی کړی دی. او د یادې شورا یو مشر امین وقادی په جواب کې وایي:
نو دا اعلان کو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او تشدید عامل مګرځول. موږ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کو، خبره پیل کو چې نور موږ ملمنو ته ضرورت نشته.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اولنۍ غړي سلام پښتونخوا ته غوږی. او د دې ترتیب د سبا چې د کتاب ریپورتونه وړاندې کوو، خوږی سندري هم وړاندې کوو، خو په سر کې تاسو ته د سیمینا تازه حال درکو. د سیمینا تازه حال په سلسله کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حلقې 95 چې په دیر کې ده د هغې په حواله باندې خبرې کوو. دا وخت د پېښور نه زمونږ خبریال خالد خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، سهار مو په خیر. د دیر د دغه انتخاباتو دغه زمینی الیکشن تفصیل راسه شریک کړئ.
خوارم چې ډیره مننه څنګه چې تاسو یې د خیبر پښتونخوا د کوزه دیر دغه ولکه د جندور سیمه دا او پنځه نوی حلقه دغه کې نن تاکنه کیږي، بلکې تاکنه شروع شوې دي. شهر اتو بجو نه دغه تاکنه شروع شوې دي او د نن پنځو بجو پورې به بغیر څه وخت دغه تاکنه وي. دا به ما چې د جماعت اسلامي امیر، مرکزی امیر سراج الحق چې کله د سینټ ممبر شو، هغه منتخب شو، نو هغه دغه چوکۍ خالی شو او نن په دغه چوکۍ باندې دغه تاکنه کیږي. چې زیات ولیکي کی بڑا خلک وي، ځای خلک وي چې سلور مدواران دي، خو اصلي مقابله کې دا هغه به د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاری چې هغه د دغې ضلعې د جماعت اسلامي ضلع امیر هم دی او دغه شان د عوامین شلپاتی بهادر خان چې هغه دوه ځلې د صوبایي اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی زوړ سړی دی مشر سړی دی د هغه مقابله به دا به ووایم چې په دغه حلقه باندې په 2002 ټاکنو کې جماعت اسلامي نه چې هغه وخت د ایم ایم اے په ټکټ سراج الحق پاتې شوی و او بیا په 2008 کې بیا د دغې نه د عوامي نیشنل پارټۍ هدایت الله خان پاتې شوی و هغه بیا صوبایي وزیر هم و نو بیا په 2010 کې چې کله ټاکنې وې نو بیا سراج الحق او د هدایت الله په منځ کې یو سخته مقابله شوې وه چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق دغه ټاکنو کې ګټه کړې وه دا د دې ټول رجستر اوټونه چې دي لکه اوټران چې دي هغه 100,000 دي په دې کې 350,000 زنانه هم دي خو دا زیات تر دا کېږي چې په دیر کې یا په دغه غریب سیمو کې چې کله ټاکنې کېږي نو زنانه په کې ډېرې کمې راکېږي مخکې خو به داسې وه چې زنانه به لکه دغه یو جرګه به جوړه شوه د امیدوارانو په منځ کې به یو پرېکړه شوه چې
زنانه به اوټ نه اچي
داسې څه فیصله
مخه ته نه دراغلی ډیر مننه خالد خان دغه دویمه موضوع د سره چې کوم تړلې ده دغه د زمینی انتخاباتو تاسو د یوې حلقې ذکر وکړو خو بیا په عمومي ټوله پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیدونکې دي دغه کې دغه چې کوم نخې انتخابي نخې امیدواران ته ورکړل شوی پاغي خو یو ریپورت هم لرو ورته به وړاندې کوو خو سهاله زلی نه دغه تل کې د انتخاباتو تیاریان څنګه روان دي
جی بالکل دا مونږ خپل پښتنو کا نن اوم تاریخ کې دی اوم مې چې دا نن با د الیکشن کمیشن له طرفه ختمی فهرست چې لکه مو امیدواران په دې ټاکنو کې برخه اخلي دا غي لیست به جاری کیږي او د دې نه پښتا بیلټ پیپر جوړیږي هغه د تحصیل کونسل لپاره دلی کونسل لپاره د ویلج کونسل او نیبرهود لپاره چې کوم امیدواران راشي دي نو دا یو چارواکي په وینا د 100,000 نه زیات امیدواران دغه ټاکنو کې به برخه اخلي او دا غي بیلټ هغه لپاره به د نن ختمی فیصله لکه پرونه پورې دا کول کېدی شو چې یو کاندید خپل کاغذونه واپس والی نو داغه نوم به بیا په لیست کې نه په بیرټ کې بني خو نن دغه بیرټ دا کېږي څنګه چې تاسو خبرو کا د مزدور کسان پاتې یا د جنرل کونسل لپاره په نخو باندې د امیدوارانو ډېر زیات تفضیلات دي پرون هم هغه دغه کولې اپیلونه کولو چې کوم نخې دي ته ملو شي دي زیات تر نخې داسې دي لکه په لاس پیچ پیچکش ډیبرې یا بوتل نو هغه باندې دا غي اعتراض دی او دا وایي چې یاره دا غي ته نه دي منظور ځکه چې په دې وجه هغوی د هغې شخصیت مطابق په دغه باندې کېږي نو دغه خبرې خو هم چونکې تیاریان روان وي تاسو دغه پوښتنه وکړه نو د بیلټ جوړېدو مرحله به نن پیل شي او په ټول پښتونخوا کې به په کوهستان نه بغیر په 1 مئی دغه ټاکنې کېږي چې هغه د الیکشن کمیشن له اړخه دغه اعلان شوی چې دا به د فورس په نگرانۍ کې کېږي لکه الیکشن سټیشن باندې به فوجیان هم
امنیتي ګامونه به پورته کولی شي یو جهان مننه خالد خان چې موږ ته مو زمونږ اوریدونکو ته د خیبر پښتونخوا تفصیلي جایزه وړاندې کړه
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 10 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 10 بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریدل چې په نن ورځې وګدو کې نه ساتو کې به تاسو په بیلابیلو غړیو کې اوري راځو د ریپورتونو لړۍ ته پرون مازیګر چارواکي وایي چې د کورم ایجنسی په لیزو سیمه کې امنیتی ځواکونو دوه بریدګر وژلي دغه بریدګرونکو غوښتل چې د لیزو په سکول کې روان د فوټبال میچ او دغه تماشې لورغدي خلک په نخ کړی خو هدف ته د رسیدو نه وړاندې د لیویز ځواک سره په ډازو کې وجل شوې دي په دغه موقع د ډازو او چاودنو له وجې دوه عام کسان هم وجل شو او یو سرکاري اهلکار جوړل شوې ده تر دې دمه د دې برید پلا چا په غاړه نه داخسته په دې حق له تفصیل د سیمینار زموږ همکار تاریخ ورک ځای راکوي
د کورمه انتظامی چارواکی وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماخام په الیزو سیمه کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلې دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتی سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرسیال پروتوکول ایجن فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او تر ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم وه چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسیدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم وویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نمونه شامل دي. مرسیال پروتوکول ایجنټ په خبره سراج علي د چاودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی وو په هسپتال کې ساور کړې ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پاړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتر لرې الیزو سیمه د کوزی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي چیرته کې توري بنگش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکیورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شوي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نمنه خودلو پشاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت په میدان کې ډېر خلک وو او زیاتوي چې کچېرې ځانمرګي بریدګر میدان ته پر ننوتو کامیاب شوي وای نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی. پولیټیکل چارواکی وای ځانمرګي برید کوونکو د بدن سه حصے دوی ته ملاو شوي دي او زیاتوي چې دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامي سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي او ځای پر ځای په چیک پوستو د خلکو او د ګاډو تلاشیانې اخیستلې کېږي. وسله وال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی او تر مازیګر شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي نو بیا هم په دې سپو د شپږو بجو نه پس تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو سلسله ته ټاکل شوې ده چې نن به د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری کابل ته سفر کوي. نوموړی به د خپل دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. د آصف علي زرداری د سفر په هکله نور تفصیل د اسلام آباد ناظم خبریال احمد الله په دې ریپورټ کې راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلۍ پخوانی ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټۍ غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخوانی صدر آصف علي زرداری ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ورکړې ده او آصف علي زرداری سره به په ډله کې د دوی په شمول پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه
ورته چې میټینګ وی د پرزیدنت سره د پرایم منسټر سره بوله سره د کوم بجټ لا شو زی هغه باندې څه شي به مخې مخې ځکه حکومت کړه دا ټول څه میټینګ وشي دا څه سمه
ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم خکړي او د لړکې د دوه ملکونو د حکومتي او فوزي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دورې هم کړې دي.
د پاکستان لوړ چارواکي که فوجي او که سیاسي غوي وطن فوکن د کابل دوري کړې دي. د غرنګ افغانستان نه هم لوړ فوجي او سیاسي چارواکي کابل ته دوره باندې راغلي. زما په خیال باندې د پیپلز پارټي د بشران او د کابل دوره د افغان حکومت د هغه الو زلو یو برخه ښکاري چې هغه کې هیڅ کوشش کوي چې د منطقه کې د امن لپاره د چولې د راوستو لپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره نو هغه تعلقات ښه کړي او چې کوم دا پېښې مسلې دي په هغې باندې هغوی سره خبرې اترې وکړي د هغوی رایه معلومه کړي او په دې طریقه باندې چې دی نو د دواړو ملکونو د خلکو ولسونو منځ کې د سیاسي ګوندونو منځ کې ښه تعلق جوړ شي.
یاد دې وي چې په دې تېرو وختونو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاندې هلې
ټولې
صوبا کې ما فرست پوزیشن واغستو. په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د
دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نوري زنانه د اړو مخ کې لاړې نشي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخله چانل کې کې کې
آی ای ای په څو اوختي
د هر شروع پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے. لما فرخنده اسد سرا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې درته دا وخت سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. په 13 موده کې چې په خیبر ایجنسی کې بدامنی سیوا شونه وسلوالو خاصدارو ته دړه ورکړې و چې که نوکری نه پرېږدي نو د کورنۍ غړي به یې ووژني. د دې په نتیجه کې ګڼ شمېر خاصدارو د خپلو نوکریو نه غیر حاضر شوي وو او پولیټیکل انتظامیه بیا دوی د نوکریو نه لرې کړي وو. اوس د باړې مشران د حکومت نه د هغوی د بحالۍ غوښتنه کوي. هلته پولیټیکل انتظامیه بیا وایي چې یو شمېر صدر یې بحال کړی او د نورو په حق له هم غور روان دی. په دې حق له تفصیل د سیمینا زمنګ د خبريال فرهاد شنواری ریپورت کې امرو.
د خیبر ایجنسی د باډې مشران وای چې د نوکرایونه لري کړای شوی خاصدار د ورلا بحال کړای شي. دوی وای چې اوس په باډا کې حکومتي عملداري قائم شوې ده او د خاصدارو ته ډیر ضرورت دی او بل دا چې دا ټول د تیرې اوږدې مودې راهیسې بے روزګار ناستي. په دې حق له د باډې سیمې مشر سهیل احمد پردای مشال ریډیو ته وای
لکه دا پی ایس ای مونږ سره خبره کړه مونږ سره ودا کړې وه چې کله د قوم نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحال کوم چې قوم د کوم سپارش وکړي. خو خوصدار په اوسه پرې بحال شوي نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوڑا کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص وو. نو په اوسه پرې بحال شوي نه دي. مونږ د فی ایس ایب نه د گورنر صاحب نه د متعلقه نورو کسانو نه دا پر زور مطالبه کوو د قوم د اکوخیل د طرفه چې مهرباني دې وکړي چې د خپلې وعدې مطابق دې د مونږ د قوم اکوخیل خوصدار زر تر زر بحال کړي شي. په شکر ادا کوو چې الحمدلله په علاقه کې امن هم بحال دی او قوم انشاءالله چې سیوم شو او آبادم شو آباد کیږم.
او د باډې یو بل مشر حاجی پولیټیکل پردي وویل چې په باډه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت داسې حالات جوړ شوی وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډیر مشکل وو.
کې ولته په بڑا کې داسې حالات راغلی وو چې د کم خلک ډیسمیس شوی وو او نو راغلي چې هغه مجبور وو د قوم پلار ورونه او خاندان به بار په هغو خلکو کې وو چې هغه کې دهشتګردي شروع وه. نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار او د ورونو د مرګ خطره وه او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان به راوستی او دلته د چا دومره وس نه وو چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای. نو په دغه وجه باندې دغه ډیسمیس شو یو نو مونږ دا مطالبه ده ته وسمو او مخکې مونږ کړی یو چې مهرباني وکړئ چې کوم قصادور ډیسمیس شوی دی دا بیا به حل شي.
یاد دی وی چې خو او شات څلور کال وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باډې زیاتره برخه تر خپل واک لاندې کړې وي او دلته د باډې اپریدي کومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکی ورکړې وي چې خپل نوکرې دی پریګ دی او ځنې خاصدار بیا پکې د خپل ډیوټیونه غیر حاضر شوی وو نو ځکه حکومت د نوکرېونه لری کړل. د باډې سیمې د خاصدارو د بیا بحالې د غوښتنې په حق له مشکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځنې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقی پاتې خاصدارو د بحالې او په باډه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدي قومونو سره جرګې روانې دي. خو د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي. د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اورئ چې پکې تاسو لپاره خوندوري سندرې هم لرو. دا وخت د هارون باچا په غږ کې د سندرې ته واښی.
مغرورا زمانہ کا ننګ چغه پیدا کد نرانو لډګرا د ننګ چغه پیدا کد نرانو لډګرا وا وا سپین کون تارا وا وا
د مشال ریډیو السلام پښتونخوا غړی تا غوګی دا اورنې غړی دا او تر مازیګر شپږ بجو پورې نه ساته بیا د خبرونه تاسو اوریدل شي د روانې غړی نیمه ته ورسیدو پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې دی د مجید بابر نه د خبرونو لنډی سپرو
د کورمه کبلی سیمه چارواکی وایي چې تیر ماخام په لیزو سیمه کې امنیتي سرتیرو دوه ځان مرګي برید کړو چې هدف ته رسیدونه مخکې هغه وخت وجلی چې دغه سیمه په یو هاي سکول کې د فوټبال لوبه روانه و. د کورمه کبلی سیمه اسیسټنټ پروډکټر جان فضل قادر تیر ماخام مشالې ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ولسی وګړي د الیزو سراجلی او د پیواړ حامد حسین وجل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي جوبل نه تر دا مهال دغه پیښه پر چا پر غاړه نه راغستي. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي درداري د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په تور دني سفر کابل ته ځي. د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په حلقه 95 باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار 2 بجو نه پیل شوه چې تر 5 بجو پورې به دوام لري. د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په کېدون خپل د ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست به نن جاری کوي. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو لارې وصل شي. تیر ورځ په تهران کې د هند ترانسپورت وزیر نیتین گدگاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. تیر ورځ ایران ویلي دي چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مالی بورون کې بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله یو څو ورځو کې سرته ورسي. تیر ورځ د یوکرین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تیر ورځ په کیف کې د یوکرین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په جهتېدو دي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په مخکلي چې د پاکستان کورونی ورس پاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړل. اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله د زونو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
وحدت ورسپانې خپل ادارې په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوی مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نخه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړوند چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په خاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایي نورې هم توندې کړي. ورسپانې لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډېره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میاس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورسپانې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړي دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړې شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایان به نورې برداشت نه کړو. ورسپانې لیکي چې نوې ډیلی له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو ښه به دا وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورسپانې خپل ادارې په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د هلو زلو په جایزې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کارکونکو ان جی اوز د هلو زلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کېدونکو کاروایانو برخه ده. ورسپانې لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد بورد لړۍ ودرولو لپاره د ان جی اوز د هلو زلو جایزه اخستل یو ښه فیصله ده خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولې شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوز اعلی چارواکو په یو غونډه کې په هند تور پورې کړی چې په هیواد کې یې په ترهګرۍ خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په کې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملي حامیرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د پاکستان پوز په ملک دننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کې دي شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شي. دغه تورونه د نهه پورس د پنډي خار په پوزي مرکز کې د پوز تل وړپوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوزي کاروای او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوز د بیان په حواله وایي چې په یاد غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې را نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کی کسه هم د پاکستان پوزي چارواکي اکثره په شخصي توګه هند د مداخلي لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کیږي چې پوز د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کی پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلي تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پورې کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہوار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهه پورس د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف فرد نومول په افغانستان کې د یاد پوزي جنرال د تجربه یادونه کوي. رسپانه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړي بل افغانستان د امریکایي سرتیرو د تک په حق له انتظامی ته مشوره ورکوي. په کال 2018 کې د اوباما د واک موده ختمیدلو سره به امریکایي پوز په افغانستان کې خپل پوزي مشن سر ته ورسوي. رسپانه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړې چې ګواکې دوی په کال 2018 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. رسپانه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. رسپانه لیکي کېدی شي سپینه ماڼۍ ته په دې حق له فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د رسپانې په خبره ځینې چارواکي خبرداري ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به د مرګ ژوبلې په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداري معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری ویل له سعودي چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د یو ځنډ د راتلو په مسلې خبرې وکړي او دا راز دغه هیواد کې هغو ولسي خلکو ته د انساني مرستو د رسیدلو لاره به هواره شي چې په جګړه کې ښکیل دي. ویل کېږي په یمن کې عام خلک د خوراک او داروګانو د کمی له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په دې حقله د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د یو رپورټ تفصیل د اجمل احمد ناورو.
په افریقایي هیواد جوبوتی کې د خبری کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه شور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي کنه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جوبوتی هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسی اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت او بلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چهارشنبه پر سعودي عربستان وستایي چې هڅې کړي څو مرستندوی ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپنا د زیاتېدونکو اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 8.5 میلیونو ډالر مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي ویل چې امریکا به جیبوتی ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمنی کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتی په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سخت دریځو پر ضد د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوګدې مودې رئیسی به وسلې سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلې په دې ورسوي کې په دې هواد کې حوسی اخیانو ډیره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبد الرب منصور هادي له هواد تېخته ته اړ کړ په مقابل کې د سعودي په مشهي د عربي هوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوسی وسلوالو پر اهدافو هوایی بمباری پیل کړی تر اوسه د یمن په جګړه کې د خمیدو نښې نه لیدل کیږي حوسی اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي همدارنګه ویل کیږي چې 15 سرتیری هم نیولي په عین حال کې په سلګونو یمنی کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلې چې جیوبوتي ته نږدې پروت دی
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو خبرونه کې دا وخت سلام پښتونخوا او ری افغان سوداګر هلمند چې د چابهار د بندر جوړېدو سره بعد د هواد میوه او نور محصولات هندي بازارونو ته د اوبو د لارې ورسیږي هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ چې دا را ل د لارې افغان سوداګر هند خپل مالونه واستوي او هندي مالونه افغانستان او منځنۍ اسیا ته د رسولو لپاره حالات برابر شي په دې حق له تفصیل د احمد شهبر ریپورت کوم
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ له دې سره به افغان سوداګر د اوبو لاري له هند سره او هند د چابهار او افغانستان د لاري له منځنۍ اسیا سره وصل شي د افغانستان د سوداګری د خونو مرستيال خان جان علي کوزي ازادي رډو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري
افغانستان لپاره د اهمیت لري چې د سیستم هم په نظر کې نه چې هغه تر نیمګړی ضرر شي او همدارنګ به بیا بیا د مرکزي اسیا سره د حاکمیت سره وصل کیږي او دې کې به افغانستان دا پیدا هم کړي چې افغانان د پاره به کار پیدا شي او دلته هندوستان د اجرت په معدن کې هم قرارداد کړی دی دلته تقریبا په میلیونو تنه اوس کله د دې قانون به هم د دغه بندر د لارې نه ډېر ښه وي زمونږ لپاره او هم د هندوستان لپاره
د هند ترانسپورت وزیر نیتن گتکاری تیر ورځ په تهران کې ایرانی چارواکو سره د چابهار د بندر پاړه اوږدې خبرې وکړې بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ د ایران ولسمشر حسن روحانی له گتکاری سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر له تړون سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو نوې باب پرانیستل شي هند غواړي چې د لس کلونو په مخه په چابهار کې دوه لنګر ځایونه اجاره کړي پر دې بندر به څه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف شي افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ للارې دوی ته ستونزې جوړولې د ایران د عباس بندر للارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل خو خان جان علي کوزی وای چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی
او لکه هغه چې موږ په دې کې بلکې نیمروز د عراق په نسبت باندې کابل ته قندهار ته او مرکزی افغانستان ته نږدې دي
افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګي بندر للارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي خو پاکستان پر دې موافقه عمل نه دی کړی د چابهار د بندر له تړون سره د خان جان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې طالبانو روانه هفته د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقوقو د ملاتړ اعلان وکړ د یادې شورا یو مشر غړي قاضي محمد امین وقاد د خبرې هرکلی وکړ او وی ویل ک د سولې خبري شروع شي نو د سولې عالی شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرنیان دي وزي تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې ورو
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان شوزو د حقوقو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یو مهمه مسله ګڼل کیږي یو شمېر افغانان اندیشنه لري چې له طالبانو سره شایي سولې د شوزو هغه حقوقونه چې په تیرو 14 کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تیر ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د بیټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیسته وو ویل چې طالبانو د دوهې تر خبرو وروسته په خپل اعلامیه کې ویل دي چې د شوزو حقونه باید خوندي وي قاضی وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازې نه اعلامیه ده چې دې خبره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دا هم یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کوو، خبره پیل کوو، غږ یو کوو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبې او یکشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي. خداسې نو
یو اعتماد تقریبا یو فضا والته کوم دې متفاوته د خپل نور د بل د امریکا د افغانستان نه کېږي. دې آیا سره موږ کوم تفاوت د غوښ په خبرو کې نه لیدل؟ ټول د سولې خبرې کوي، خصوصا ما په قسمت کې کله چې د خدو ارتیا سولې اتا په دې باندې ما خبرې وکړې، نو د غوښ د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته ویل چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخورې هیدر بار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدر بار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې، خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینه وو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړي دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یو میز دا پلا دریو افغان میرمنو ګډون کړی و.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه دي چې هر ورځ تاسو 9 ساعته د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. د سلام پښتونخوا په دې غړي کې تاسو لپاره یو بل خوندور سندره د برېښنا امیل بغک کلرو. د برېښنا امیل په غږ کې د سولې دغه سندره تاسو د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خپرونه کې واورېدله. ورزو رپورټونو ته په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کېږي، د پېښور ډپټي کمشنر د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې دي، خو ځینې امیدواران شکایت کوي چې د دوی انتخابي نښې د خندا وړ دي او د دوی په او دوی یې اخیستل نه غواړي. د دوی په وینا کې دا نښې ورته بدل نه کړی شي نو دوی به د دې انتخاباتو نه بایکاټ وکړي. دا کومې نښې دي او په اړه یې امیدواران څه نظر لري؟ د زلاند یوسفزی رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګېدلې فهرستونو کې خپل خپل انتخابي نښې کتلې، خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلی شوي انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دی، زه محله حسین آباد حسن گڑھی کې اوسېږم. جی جی مال خو په لاس نشان را کړی دی. دا یاره جی ما ته ښکاري مونږ پاکستان کې نور نشانونه نه دي، دا په لاس او دا ډبرې او دا شین را وستې دي. جی نو زما په خیال چې څه ښه نشانات نه دي. جی ولې چې نشانونه خو ډېر دي، په کار دوی له دا و چې ښه نشان دوی را وستلی وی کنه. جی
د بلدیاتي ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګري په ډیپټي کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړ ول، چا په خو انتخابي نښو ترلاسه کېدو د خوشحالۍ باسونه کول او بیا چا په کې په ځینې انتخابي نښو خفګان او خنداګانې کولې. یو امیدوار چې انتخابي نښه ورته وږې ورکړې شوې ده، مشال رډیو ته وویل چې د نښې د بدلون لپاره یې درخواست ورکړی دی او که نښه یې بدله نه شوه نو په ټاکنو کې به برخه وانخلي.
زما نوم خالد خان اکاخیل دی او زه د جنرل سیټ دپاره ولاړ یم. ما ته پکې وږې ملو شوی دی. وږې څه شي؟ دا بالکل غلط نشانات دي. پکار دی چې کم ځای کې اوسېږو هغه رقم اوس هم نشانات خو ډېر وو، خو پکار دی چې دا راته چینج کړی وای نو زه بایکاټ کوم. دې شنه
د پېښور څخه د بلدیاتي ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابي نښه ورته نه و ورکړې شوې وای چې ښې نښې لپاره دعاګانې کوي او دا چې که ښه نښه ورته ورنکړې شوه نو له ټاکنو څخه به بایکاټ وکړي.
زما نوم دی جی شوکت اقبال، زه د یو سي 26 نیم جرنل کونسلرۍ ته ولاړ یم. چې دی ګلان پکې راوستې وې، نورې پرندې راوستې وې، موټر سایکل یې راوستې وې، موټر یې راوستې وې، نو داسې شی شو ګوپی ګل شو، ستنه شوه، پلاس شو، داسې مولای شوه، ډبرای شوه. جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په انتخابي نښو کې جانماز، تسبیح، پاکې، ټوپۍ او ایمبولینس او یو څو نورې داسې نښې چې په ترلاسه کېدو یې امیدواران خوشحاله دي او له نښو خپه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نښو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د مشال رډیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
پرون په پېښور کې د پښتو د یو نوي فلم ځنې برخې او سندرې نندارې ته وړاندې کړې شوې. هلته د یوې خبري غونډې پر مهال د پښتو فلمونو ځنې هنرمندانو وویل چې که څه هم حکومت او سرمایه‌دار خلک په پښتونخوا کې فلمي صنعت ته پاملرنه نه کوي او حکومت په ځنې ځایونو کې دوی ته د فلم جوړولو اجازه هم نه ورکوي، خو بیا هم تیر کال د پښتو 11 فلمونه جوړ شوي او په روان کال کې تر دې دمه 15 فلمونه تیار کړي شوي دي. په دې حقله د پېښور نظم خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
د چرته خانان چرته ملنګان په نوم د پښتو د دې نوي فلم ځنې برخې او سندرې تیر ورځ په ارشد سینما پېښور کې نندارې ته وړاندې کړې شوې او د دې فلم مرکزي کردار او ډایرکټر شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې د رواني جمعې د ورځې نه به دا فلم په باقاعده توګه په ارشد سینما پېښور کې کتل کېدل پیل شي.
دا بیسیکل کہانی دی او ټوپک مار دا او د خانانو سره داغه ټوپک ماری کې او د عین پس خانان چې هغه سره څه زیاتې کوي. ان دا بیسیکلی مونږ یو میسج ورکړی دی چې تاسو د چا د پاره دونه غټ کارونه کوي نو دا هغه انجام بسوي.
مشال ریډیو چې کله د شاهد خان نو پوښتل چې د پښتو په فلمونو د نړۍ د نورو ژبو د فلمونو پر رنګ ولې خواري نه کیږي، نو په جواب کې نوموړی وویل
دا لک کروڑ پتیان رب پتیان په پیښور کې پراتی چا دا تور وکړه. ما په دهشتګر پردے کے فلم جوڑ کرے ماں پر طوفان کے جوڑ کرے ماں پر زلزلہ کے جوڑ کرے دے پختونخوا کے پختو فلم لگی پختو فلم بزنس کی پختو فلم ٹیکس ور کئی گورنمنٹ دے دا پارا ہی صدا سے کار نہ دے کڑے چیرا مونگ دے پختو فلم دا پار یا دا پختو انڈسٹری دا پار یا دا پختو جب دا پار سکار کو جدا کم خارون کے سنیما گانی روانی شوی دی ل پکاری چی پا سرکاری بلڈنگ گلو کے وڑے وڑے سنیما گانی جوڑ کی ڈی ٹی ایس سنیما گانی جوڑ کی نو پختو فلم دا روز لری نہ چی پختو فلم بستا یو انٹرنیشنل فلمی
او دا پختو دا فلمونو یو بل اداکار عمران خان مشال ریڈیو ته ویل چې د هزارې ډیویژن په شمول په ډیرو ځایونو کې د امنیتی غواخونو په بانه حکومت دوی له د فلم د شوټ کولو اجازه هم نه ورکوي.
دا یو مخکې فلم او هغه مونږ ته اجازه تر نه کو او اجازه نه ورکي هغه و چیرې تاسو ته تھریډ دې مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقې کې نه کوي مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي مونږ چې یو تانې تم لاړ شو کنه یو تانه کې مونږ دا وایو چیرې په دې تانه کې زمونږ یو شارټ دی نو هغه مولا تانه نه راکي تاسو انډیا وګوره هغه د آرمی په بیس کې دغه کې لګي آرمی ولا هغه ورکی هلیکاپټر ولا ورکی ټینکونه ولا ورکی تاسو وګوره کنه دا هغه فلمونه په کم کم موضوع جوړیږي.
خو د پښتو د فلمونو اداکار شاهد خان په خبری کانفرنس کې وویل چې سره د دې یو شمیر مشکلاتو تیر کال یولس د پښتو فلمونه جوړ کړی شوی وو او سخت کال د چرته خانان چرته ملنګان په شمول د پښتو پنځه فلمونه تر دې دمه جوړ کړی شوی دي او د دې په مقابله کې د پنجابي او اردو فلمونو شمیره د نش برابر ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
دنیا کے دروز